واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم درنوونکو زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان جو خبرونه اوري د سمنګان د ولایت سیمیز چارواکي وای د ولایت په مرکز ایباک کې د ملي امنیت پر ریاست د موټر بم او ډلیز بریټ کې یو لسنه وجل شوې دي او درش په نور ټپيان دي د سمنګان والی عبد لطیف ابراهیمی امریکا غاک ته وویل چې په وجل شو کسانو کې لسنه د ملي امنیت منسوبین او یو مېرمن شامل ده د والی په وینا په ټپيانو کې اته خزي او دوه ماشومان دي د سمنګان د والی ویان صدیق سیدی عزیزی هم امریکا غږ ته وویل چې د موټر بم نه ورسته یو شمیر وسلوالو په دې ریاست برید وکړ چې د افغان ځواکونو سره تر څو ساته جګړې ورسته ووژل شول هغه وویل د بریدګرو شمیر درې تنه و چې په وینا یې د دوه تنو جسدونه یې هم پیژندل شوی دي ټاکل شوی د افغانستان ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران د درې وړو هیوادونو د جمهور رئیسانو لخوا په یو لړ مهمو مسلو د پریکړو په تطبیقولو خبرې وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي چې په دې غونډه کې د شبو پریکړو د عملي کولو لپاره نن د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر د خپلو ترکمنستاني او آذربایجاني سیال سره د ویډیو کانفرنس لارې خبرې کوي
د دریوړو هیوادونو د ولسمشرانو د جلسې د نتایجو او پروګرامونو په اړه بحث وکړي چې د جولای د میاشتې په دوهمه او کلارا چاوسه دریوړو وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو په اړه د یو میکانیزم رامنځته کېدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق شي
د افغانستان ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې تیرونی افغانستان د سولې په تړاو د دریو سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کوربتوب کاوه د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان وایي حکومت په تیرو څو ورځو کې یو سلاتیا نور طالب بندیان هم د زندانونو نه خوشی کړي دي جاوید فیصل په ټویټر کې لیکلي دي چې د طالب بندیانو په آزادېدو سره د ټولو آزاد شوو طالب بندیانو شمیر 4099 تنو ته ورسیده هغه ویلي دي چې طالبانو تر اوسه د 0 تنو افغان سرتیرو په آزادولو کې پاتې راغلي دي
برعکس طالبان په خپل ټول تعهداتو کې پاتې راغلي دوی نه خوشنط کم کړی دي نه هم تر اوسه د افغان ځواکونو ټول اسیران آزاد کړي او نه هم په دې توانې دي چې د خپل رهبری او لیکو ترمنځ د سولې په اړه اجماع ایجاد کړي
په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیر عین تیر شپه ویل دي چې د افغان حکومت لخوا آزاد شوی بندیان باید د دوی لخوا د ورسپارل شوی لیست مطابق وي ټاکل شوی دوه ورځې وروسته د پاکستان د لاور او هند د امرتسر ښارونو ترمنځ د واګه بندر د افغانستان د صادراتو پر مخ رسمن پرانستل شي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر لطف الله مشال په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دغه بندر د لارې بعد د افغان صادراتو لړۍ د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د تدابیرو په پام کې نیولو سره پیل شي هغه مشال ویلي دي افغان صادرات به د جولای په 15مه د پاکستان واګه بندر له لارې د کورونا وایروس د مخنیوي د میکانیزم په پام کې نیولو سره دوباره پیل شي د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غا غشنه راډیو د واشنگتن د سټیډیو نوریا د همڅو نړیوال خبرونه په ایران کې نن د دوشنبه پر ورځ د کورونا وایروس د 200 زیات کسان مړه کړي دي د ایران د عامې روغتیا د وزارت ویان دي سیما سادات لاری ویلي دي چې په تیرو 44 ساعتونو کې د وایروس 203 کسان مړه کړي دي د کورونا وایروس د منځني ختیځ په هیوادونو کې د ټولو نه زیات کسان په ایران کې وژل دي د وایروس تر اوسه په ایران کې شاوخوا 13000 کسان مړه کړي دي د عامې روغتیا د وزارت ویان دي همدارنګ وویل چې په تیرو 44 ساعتونو کې 2349 کسان د کورونا په وایروس سخته شوې دي چې په دې سره په ایران کې د ټولو اخته شو کسانو شمیر 295,252 ته ورسیده بل په لاره د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وایي چې د یکشنبه په ورځ په نړۍ کې 213,301 کسان د کورونا په وایروس سخته شوې دي دا د کورونا وایروس د خبرېدو له پیښو را پدې خوا په یو ورځ په دغه وایروس د دومره کسانو اخته کېدل یو ریکارد بلل شوی د روغتیا د نړیوال سازمان د ورځنی ریپورت لمخې د نوو پیښو زیاتره برخې د امریکا په متحده ایالاتونو، برازیل، هند او جنوبی افریقا کې ثبت شوې دي. د امریکا متحده ایالات په کورونا وایروس د 3.3 میلیون اخته کسانو او د 1,15,200 مړینو په درلودو سره په نړۍ کې تر ټولو ځپل شوی هیواد دی. د آذربایجان او ارمنستان سرحدي ځواکونو په یو بل ډز کړی دی. د آذربایجان 4 عسکر پکې وژل شوی دی. دواړه هیوادونه د ملکیت پر اساس لسګونه کاله کېږي چې جنجال لري. نن دویم ورځ و چې د دواړه هیوادونو عسکرو په سرحد کې په یو بل ډز کړی دی. دواړه هیوادونه د نارګونی قرباخ په سیمه جنجال لري چې د ارمنستان بلتون غوښتونکو د 1990 په جګړې کې ونیوله. خو نړیواله ټولنه وایي چې دا خاوره د آذربایجان ده. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریا. په یمن کې د حوثی شیعه یاغیانو یو ویان ویلی دی چې دوی تیره شپه د سعودي عربستان په جازان ښار کې د تیلو یوه کارخانه د ډرون په بمونو او راکټونو وشتلې ده. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ویلی دی چې دوی 4 راکټونه او 6 چاودیدونکي ډرونونه چې د حوثیانو لخوا وشتل شوي ول کشف او خنثی کړي دي. د سعودي عربستان حکومت په دې اړه چې دغه راکټونه چیرې خنثی شوي دي او یا کوم زیان رسولی دی او کنه تبصره نه ده کړې. د جازان د تیلو په کارخانه کې د سعودي عربستان ستر نفتی شرکت ارامکو په ورځ کې 400,000 بیلر تیل چڼوي. دغه سیمه د سعودي او یمن د سرحد نه 6 کیلومتره واټن لري. د ارامکو شرکت تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. او وروستی خبر دا چې د چین حکومت په دوه مخکښو امریکایي سناتورانو او د استازو د خونې په یو غړي مالی بندیز اعلان کړ. څو ورځې مخکې امریکا په شینجیانګ کې د ایغور مسلمانانو سره د بد چال چلند په اړه په دغه غلط کې د چین د کمونست ګوند د مشر په ګډون په یو شمېر جګپوړو چینایي چارواکو باندې مالی بندیزونه لګولي ول. د چین د بهرنۍ چارو د وزارت ویان د نن ویلي دی چې د متحده ایالاتو د جمهوري غوښتونکي ګوند په دوه سناتورانو ټیټ کروز او مارکو روبیو او د امریکا د استازو په مجلس کې د دغه ګوند په بل غړي ګریس سمیت مالی بندیزونه لګولي دي. ویان وویل چې د امریکا د نړیوالو مذهبونو د ازادۍ د برخې په استازي سیم براون بیکي هم بندیز لګولی. چین د امریکا د کانګرس په هغې اجرایي کمیټې هم بندیز ولګوه چې د سپین ماڼۍ سره یو ځای په چین کې د بشري حقونو مسایل او د قانون تطبیق څارل. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
کسه هم د افغانستان حکومت وایي چې په دې وروستیو ورځو کې 100 طالب بندیان د زندانونو نه خوشی کړی دي. خو د طالبانو نطاق ویلی دي چې د بندیانو خلاصول باید د دوی د هغه لیست مطابق وي چې په دوحه کې پی پریکړه شوې ده. په همدې حال کې د واشنگټن پوسټ رسپانې ویلی دي چې په افغانستان کې د طالبانو د آینده په حق له د طالبانو د مشرانو او جنگیالیو ترمنځ اختلافونه موجود دي. د افغانستان حکومت هم ویلی دي چې طالبان د سولې په حق له په یو خوله نه دي. رحیم ګل شروان رپورت را کړی دی.
که څه هم د زندانیانو په خلاصون کې د حکومت او طالبانو ترمنځ جوړ اختلاف دی، خو بل لور ته دواړو لورو ویلي چې په دې وروستیو کې زندانیان خوشی کړي دي. حکومت وایي نږدې 600 طالب زندانیان به خوشی نکړي، خو طالبان بیا وایي د دوی د لیست مطابق چې په دوحه کې پری پریکړه شوې ده باید زندانیان خوشی شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د 130 طالب زندانیانو له خلاصون سره د ټولو خوشو شویو طالب زندانیانو شمیره 4,199 ته رسیدلې ده.
برعکس طالبان په خپل ټول تعهداتو کې پاتې راغلي. دوی نه خوشنط کم کړی دی، نه هم تر اوسه د افغان ځواکونو ټول اسیران آزاد کړي، او نه هم په دې توانېدلي چې د خپل رهبرۍ او لیکو ترمنځ د سولې په اړه اجماع ایجاد کړي.
دا ډول د طالبانو د قطر ویان سویل شاهین بیا ویلي چې دوی هم د حکومت له زندانیان په کندهار کې له زندان خلاص کړي دي. افغان حکومت تیره ورځ د طالبانو وغوښته چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، خو د طالبانو ځواب حکومت ته دا و چې د جګړې لومړی درېدل او بیا خبرې کول غیر منطقي دي، او په وینا یې له جګړې پرته بل انتخاب نه دی پیدا کړی. سیاسي څېړونکی سنگر امیرزاده وایي دواړه لوري باید انعطاف وښيي.
موږ وړاندې د طالبان نه چې دغه یو بل لست اماده کی اما د غشپک سو بندیان چې د قطر په توافقنامه کې یعنی دوی لست ورته سپارلې لسره یو کتنه وشي او دا مې وحلار کې دي. او بل داسې موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې راځي دغه بهانه د طالبان هم ختم کو.
باندې حال کې واشنگټن پوسټ رسپانې په کونړ کې د زینو طالب جنگیالیو له قوله راپور ورکړی دی چې د آینده په سر د طالبانو د سیاسي مشرانو او جنگیالیو ترمنځ اختلاف وجود لري. د ورسپانې ته یو شمېر طالب جنگیالیو ویلي چې هغه مهال به خپل سیاسي مشرانو سره په اختلاف کې پریوزي چې افغان حکومت سره د دوی مشران قدرت شریک کړي. د جنگیالیو ویلي د واک ویش نه غواړي، بلکې سل په سلو کې د د دوی د ولکې غوښتن کې دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټوټر کې ویلي چې د طالبانو په منځ کې د اختلاف د حکومت دان دیکھنا معتبر کوي چې د طالبانو مشران په خپل جنگیاري واک نه لري او سولې ته په خپل کې اجماع نه درامهسته کړي. سیاسي سیرونکو احسان عقیر بیا وایي چې د طالبانو جنگیالي په خپل شخصي نظریات ورکوي، خو د دوی دریز یو دی.
طالبان خو په زرګونو کسانو کمی کمی به دا خبره کړې وي. دا د طالبانو رسمي سیاست نه ده، د هغوی باور نه ده. د هغوی مشران قطر د پریکړو د ملاتړ کوي، حمایت کوي.
بل سیاسي څېړونکی سید خالد سادات بیا وایي د طالبانو په منځ کې دا اختلاف یو خطر دی او ښایي د طالبانو ټول اړخونه په یو خوله له سولې ملاتړ ونه کړي.
هر طالبان چې سیاسي چوکاټ کې ښکېل دي او په سیاسي لیدلور کې ښکېل دي، ممکن د جنګیالي طالبانو سره په آینده کې د یو لوی ټکر سره مخامخ شي او دغه ټکر بیا د جګړې د خاتمې معنا ورکړي.
د ځینو په باور د طالبانو او حکومت ترمنځ د اختلاف د دې لامل شوی چې د سولې خبري او زلبیا له پټه درېدو حالت سره مخ شي او خلک په دې پروسی بي باور کړي. دوی دا هم وایي چې جګړه اوس د سولې تر خبرو توده ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د بارانه چارو وزارت ویلي دی چې سرپرست وزیر حنیف اتمر د ترکمنستان او آذربایجان د خارجه وزیرانو سره د دوه درې وړو ملکونو د جمهور رئیسانو د یو لړ مهمو پریکړو په عملی کولو خبرې کړې دي. ریمه نیازی د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو نن د دوشنبه په ورځ د درې وړو هیوادونو د جمهور رئیسانو لخوا پر یو لړ مهمو مسلو د پریکړو پر تطبیقولو خبرې وکړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جولای په دویمه د ترکمنستان او آذربایجان د جمهور رئیسانو سره د ویډیو کانفرنس لاره د افغان سولې اقتصادي همکاري د لاجوردو لاره د استفادې او د کورونا وایرس له وبا سره د مبارزې په لارو چارو په یو درې اړخیزه غونډه کې خبرې کړې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن دوشنبه ویل چې په دې غونډه کې د شویو پریکړو د عملی کولو لپاره نن د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر لخپل ترکمنستاني او آذربایجاني سیال سره د ویډیو کانفرنس لاره خبري وکړي.
د درې وړو هیوادونو د ولسمشرانو د جلسې د نتایجو او پروګرامونو په اړه بحث وکړي چې د جولای د میاشتې په دوهمه او کلاره چا وسیله درې وړو وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو پاکل د یو میکانیزم رامنځته کېدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق شي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونی ویاند جان آقا نوید د دغه ناست د اهمیت پاړه ویل
زموږ د نظر دا ډېر ښه اغیزه به ولري زموږ په اقتصاد باندې، زموږ په صادرات او ترانزیت باندې. هغه توکي چې په افغانستان کې تولیدیږي او موږ غواړو چې اروپا ته صادر کړو یا نور هیوادونو چې د لاجورد د لارې په سر پروت دی لکه ترکمنستان، آذربایجان، د دې لارې نه کېدای شي قزاقستان او همچنان جورجیا او ترکیه او د ترکیه د لارې نه اروپا ته دا موږ ته ډېر ګټه به ولري.
د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیهون وایي ترکمنستان او آذربایجان چې ډېر شتمن هیوادونه دي کولای شي په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي، خو دا د پورې اړه لري چې افغانستان امنیتی، سیاسی او اقتصادی ثبات ولري.
در زمینه زراعت، در زمینه مثلا ترانسپورت، زمینه مثلا پتروشیمی،
کرنه، ترانسپورت، پتروشیمی، تیل، معدن او قیمتي ډبرو په برخه کې دوی کولای شي پانګونه وکړي چې دا د افغانستان امنیت پورې اړه لري او همدارنګه سیاسی او اقتصادی ثبات پورې اړه لري. دا به د مرغه موږ ګورو چې افغانستان په اوس وخت کې د داسې پانګونو لپاره آماده نه دی.
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تیره اونۍ افغانستان د سولې په تړاو د دریو سیمایزو او نړیوالو غونډو کوربه و. وروستۍ غونډه چې د جولای په نهمه د کابل شل هیوادونو او نړیوالو بنسټونو په ګډون د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شوه. د غونډې ګډونوالو د افغانانو په استازیتوب او مالکیت د سولې له پروسې څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او پر طالبانو په جدي توګه د تاریخوالي د کمولو غږ وکړ. همداشان په دې غونډه کې د تیرو شاوخوا دوه لسیزو د لاسترولونو پر خوندیتوب او د جمهوري نظام پر ساتنې ټینګار وشو.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چه ټول احتیاطی تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجی پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زانو شباش نن
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې د کورونا په ناروغي د اخته شو افغانانو یوازې 8% په سختو او اوږدو ناروغیو اخته وو او 90% نورو یې بل کوم ناروغي نه درلوده. دغه وزارت وایي افغانستان د کورونا په برخه کې ښه مبارزه کړې ده او حالت ښه دی، خو که خلک په لوی اختر کې بې پروايي وکړي د دې ناروغۍ د دویمې څپې د راتلو احتمال ډېر زیات دی. د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه راپور را لېږلی دی.
د عامې روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ د 1359 مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړې چې ورسره په دغه هیواد کې پر دغې ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمېر 3615 تنو ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله ترکی وایي چې په تېرو 40 ساعتونو کې دا پیښې په 14 ولایتونو کې ثبت شوي.
په ټول لابراتوارونو کې 3038 شکمنې پیښې مایل شوي دي چې د هغه له جملې څخه 1455 مثبت شوی دی، څلور شپېته روغ شوی دی او د 23 په شاوخوا کې بند مختنه زمونږ هیوادوال له دغې ناروغۍ څخه مړه شوی دي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس 2208 فعالې پیښې شته دي. په دغه هیواد کې د کورونا د وبا د خپرېدو د پیل راهیسې تر نن ورځې پورې 1023 تنه په دغې ناروغۍ مړه شوي، 1280 تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس پر ناروغۍ د ټولو اخته شوو کسانو 8% سختي او اوږدمهالې ناروغۍ لرلې. د دغو 8% چې شمېر یې شاوخوا 2300 تنو ته رسېږي، 8% د زړه ناروغي، 12% د شکر ناروغي، 5% د تنفسي ناروغي، 5% د ګردې ناروغي، 5% د ځیګر او 1% نورې د سرطان ناروغۍ لرلې. د دغه وزارت وایان اکمل سمتور نن کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د 1018 تنو ناروغانو له ډلې چې د کورونا پر ناروغۍ مړه شوي 40% په نورو ناروغیو هم اخته وو، خو شپږ 50% یې په کورونا د اخته کېدو پر مهال بله هېڅ ناروغي نه لرله. د عامې روغتیا وزارت وایان وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ پیښې محدودې شوې دي، خو که چېرې خلک په ځانګړي ډول لوی اخسر کې روغتیې سپارښتنې مراد نه کړي، نو د دغې وبا د بېرته په پراخ ډول د خپرېدو امکان ډېر زیات دی.
کره کره افغانستان کې د کورونا ویروس انتشار کم شوی ده، مګر بیا هم دا باید سیمونږ یادونه وکړو چې باید سیمونږ د وزارت د صحت عامې توصیې ته فکر وکړو. لوی اختر کې مونږ دې ته فکر ونکړو، بیا خدای نه خواسته داسې نشي چې واقعیت بیا زیات شي. مونږ اوس په یو ښه حالت کې یو، مګر که مونږ احتیاط ونکړو په لوی اختر کې اجتماعي فاصله، د ماسک استفاده، د لاسونو مینځل مراد نکړو، خدای نه خواسته بیا به لکه د وړوکي اختر غوندې مونږ بیا دغه اشتباه بیا تکرار کړو او د اختر نه بعد به مونږ واقعیت ډیر زیات شي.
د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي په افغانستان کې د ټولو شاوخوا 3000 کلینیکونو څخه د راټول شوو معلوماتو پر اساس ویل چې په ټول افغانستان کې د هغو ناروغانو شمېر چې د کرونا د وایرس د ناروغۍ سره ورته اعراضو له امله یې روغتونونو او کلینیکونو ته مراجعه کوله، تېره اونۍ د دغسې ناروغانو شمېر خورا کم و.
که مونږ وګورو یو وخت کې 15مه هفته، یعنی هماغه د حمل ابتدایي میاشتې وي، هلته مونږ تقریبا 9000 واقع لرلې چې ریزش او زکام سره راغلې وي، او 14000 واقع درلودلې چې له سینه بغل یې درلوده. مګر اوس 13 هفته چې وینو دا واقعیت کم شوی دی، او دا واقعیت د مونږه تقریبا 0-1200 او 3-8 تر رسیدلی دی.
خدای امر وخت وزارت د رسمي شمیرونو پر خلاف اټکل کیږي چې په افغانستان کې به د کورونا د وایرس په ناروغي سرګونه زره کسان اخته شوي وي. د امر وخت وزارت چارواکي وایي چې کیدې شي د دغه شمیر څخه په څو ځله زیات کسان د کورونا د وایرس په ناروغي اخته شوي وي. دا وزارت وایي چې په دغه ناروغي تخته شو او مړه شو د واقعي شمیر د معلومولو لپاره یو سروې پیل کړي چې دیونه تر پایه بشپړ شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غاک دا معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2129 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
په قندهار کې لسګونو ولسی خلکو په یوې اعتراضي غونډې کې په افغانستان کې د روسیې د مداخلې غندنه کړې ده. پر غونډه شو کسانو کې چې د مدني ټولنې غړي او دینی عالمان پکې شامل وو، د نړیوال ټولنې نه غوښتل شوې دي چې د روسیې د پاراونکو اعمالو مخه ونیسي. عزیز الله پوپل د قندهار نه راپور را لېږلې ده.
که څه هم په قندهار کې اعتراض کوونکو د روسیې د مداخله په اړه زیات شواهد څرګند نه کړه، خو ویل چې له جنگي ډلو څخه د یاد هیواد ملاتړ افغانانو ته د زغم وړ نه دی. تیر کال د جنوب پزینو سیمو په ځانګړي ډول د روزګان او زابل ولایتونو په غرنوي سیمو کې سیمایزو چارواکو د دولت له وسلوال مخالفینو سره د روسي سلاکارانو د حضور ادعا کړې وه. په کندهار کې د مدني ټولنې غړي حکمت الله افغان وایي چې د افغانستان د سلويش کلن بحران مسؤل روسیا ده چې افغانان یې په یو اوږدمهاله ناورین اخته کړي او اوسنۍ نوې مداخله د زغم وړ نه دي.
تر اوسه چې موږ د دې کردار وینو، هغه یو داسې کردار دی، هغه یو داسې کردار دی چې هغه کردار موږ ته بیا دا راشي سیواری بیا روس په دې درشل کې دي چې دلته به سره پوجونه را دغه کې. زما په نظر باندې سره پوجو تکرار دی یواری کړی دی، هغه دې ته یواری دا تجربه دی کړی. زما په نظر باندې دا به بل غټه غلطي سي دی کوي.
بلې خواته ولسی خلګو له روسیې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې دي د تشدد پر ځای د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. دوی زیاته کړې چې د کندهار ولسونه د افغانستان پروانه جګړه کې د روسیې حمایت له جنگي ډلو څخه غندي او نړیوال دي هم د روسانو د دې کار مخ ونیسي.
موږ ته پیښه ده وسان د لاسه ده، بیا کوم دی موږ دغه کې لاسونه کې بیا به هم دغه څه وځه پلسې مات بسي ټوټې ټوټې بسي.
او کله چې دوی افغانستان ته رااله او دوی د مقاومت سره مخامخ شول، بل اخره پس لاس کاله په ډیر بی شرمۍ بی عزتۍ د افغانستان ووتله. نو موږ افغانانو رااله به وشاري پکار ده چې موږ باید نور موقع ورنکو خارجانو ته چې افغانستان د جنگ میدان وګرځي او نور هم زموږ ځوانان او ولس خلک د منځه یوس.
دوی اونۍ وړاندې غربي چاپي مطبوعاتو داسې راپورونه خپاره کړې چې ګواکې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو په بدل کې روسان د دولت مخالفو وسلوالو ته مالی امتیازات ورکوي. که څه هم دا خبره لا په دقیق ډول نه روښانه شوی، خو په افغانستان کې د روسانو مداخله د عامو افغانانو په منځ کې یواله تر ټولو حساس موضوعاتو څخه ګڼل کیږي. زیاتره افغانان د خپل هیواد د اوږدمهاله جګړې او بحران ملامتي پر روسیې ورچي چې په وینا د دې هیواد جوړ نظام یې له منځه یووړ. که څه هم افغان دولت په لوړه کچه له جنگي ډلو څخه د روسیې د ملاتړ په اړه خبرګون دی شوډلی، خو تیر اونۍ د امریکا د پوځ یو متقاعد جنرال جان نیکلسن چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هم وو، په خپل روسي سرګندونو کې ویلي چې روسیې په خوا وسلوالو طالبانو ته پریمانه وسلې، تجهیزات او پیسې ورکولې. خو جنرال نیکلسن زیاته کړې چې روسیې دا کار په ډیر احتیاط سره کاوه او نه غوښتل چې د جګړې بدلونکي رول ادا کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د خوست په ولایت کې باغوانانو ویلي دي چې د بادامو باغونو ډیر ښه حاصل ورکړي دي. په دا ولایت کې سباندې 300 جریبه د بادامو باغونه شته دي چې په دې وروستیو سلورو کلونو کې جوړ شوي دي. ابراهیم رحیمی
د خوست د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي سید الله پر خپل یو جریب ځمکه د بادامو شپږ شپتنیالګي څلور کاله مخکې د زراعت وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې په مرسته کینولي. سید الله وایي ساک دویم کال دی چې د بادامو له دې باغ نه حاصل راټولوي او په منځنۍ کچا هر ونه شاوخوا شپږ کیلوګرامه بادام ورکوي چې مجموعي اندازه یې نږدې 400 کیلوګرامو ته رسیږي.
بخیر زیو ته د زکه چې یو جریب دلته یو نیم لک افغانۍ کې غنم جوړ یعنی رقم دا شای چې وکړي دومره عواید نه لسته روړي لکه د بدومه بو د لوندې مکس او زیم کرلی شي دوه ګټې لسته روړی شو چې یو د بدومه حاصل دی او بل د لوندې سوزي کرو او د دې حاصل دی.
نږدې درې اونۍ وروسته په خوست کې د بادامو د حاصلاتو راټولولو موسم دی. د باغوان سید الله په وینا د نورو میوجاتو ترڅنګ د بادامو باغونه د کوکنارو او یا چارسو ښه بدیل کیدای شي.
وزارت زراعت دیتا توجه کی چې خال دیتا تشویق کی بغونه ویر کی په کمه فیصدی ویر کی خالق به کوکنار نه وړي د چارس نه وړي د په بغونه په نوجاتو به دی تر اوسه دی ګټه نه دل درچ کله ګټه وویني دی به چارس پریک دی خپل په نوجاتو او سبزیجاتو په کارلو به پایلو کی د بغونه پکې نه و
په خوست کې د زراعت ریاست د باغدارۍ او مالدارۍ پروژې ولایتي مسؤل انجینر زاهد جان سلیم وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو څلورو کلونو راهیسې 315 جریبه د بادامو باغونه جوړ او د لړۍ روانه ده.
دا د 400 او د کوکنارو ډیر ښه بدیل ده. که یو طرف وګورو د 400 کارل شرن درست نه دي او د افغانستان د قانون سره خلاف دي او میوجات ډیر ښه غذایی ارزښت لري.
د زراعت ریاست د مسؤلینو په وینا د بادامو یاد باغونه د دغه ولایت په مرکز اسماعیل خیل مندوزی، ندر شاکوټ، ترنی او ګربز ولسوالیو کې جوړ شوی دی.
درنو او محترمو اوریدونکو، بالخصوص محترمو میندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د غولو تماس نه ډډه وکړئ، یعنې د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوئ. کچیرې تاسو مالداری، یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې له غو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوث وي، کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له غو سره موجود وي، کوشش وکړئ چې په کور کې کښینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندۍ په امید.
مخنیوی لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورت په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیا سردانیا.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسې په لوخ لیسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.